کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه د 1349 لمریز کال د جدي مرغومي میاشتې 18 او د 2013 میلادي کال لومړۍ ورځ ده. زما فریبا ظاهر نه کې هلې ومني په نننۍ خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت یو شمیر سرچینې د بلخ د والي په توګه د عطه محمد نور د کار ادامه غیر قانوني بولي او وایي چې ډېر ژر به انجینیر داود د بلخ د نوي والي په توګه کار پیل کړي. نور راپورونه هم لرو. لومړی بله اجمل ان څخه تر دې مالا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي د دې تذکرو ویش په راتلونکي پیل شي. د ایران ولسمشر وایي مظاهرې د خلکو حق دی خو باید په تاوتریخوالي ونه وړي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي نړۍ ته جدي خبرداری ورکړ او د ناانډولۍ نېشنلیزم له نورو د کرکې او بالقوه اټومي جګړې د خطرونو په وړاندې د یووالي غوښتنه وکړه. د افغانستان د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي د دې تذکرو ویش په راتلونکي اونۍ پیل شي. د اداره وایي لومړی برېښنایي تذکره به د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني ته ورکړل شي. د برېښنایي تذکرو د ادارې ویان روح الله احمد زین ازادي رډیو ته ویل ښاغلی جمهور رئیس د دې تذکرو فورمې ډکې کړې او پرون یې د تذکرو د ویش ادارې ته وسپارلې. ښاغلی احمد زی ویل په روانه اونۍ کې د برېښنایي تذکرو ویش د جمهور رئیس او د دولت د نورو لوړپوړو چارواکو د زیاتو مصروفیتونو له امله راتلونکي اونۍ ته پاتې شو. ښاغلی احمد زی ویل د دغه تذکرو ویش به په لومړي سر کې له کابله چې د دې کار لپاره په 50 زونونو ویشل شوی پایل شي. د افغانستان په جنوب لویدیځ حوزه کې د ملي اردو چارواکي په زابل او اروزګان ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 11 وسلوال طالبان وژل شوي. 250 ساتل کلي اردو په خپل اعلامیه کې نن خبره کړه ویلي دغه پوځي عملیات په تیرو څلور ساعتونو کې د اروزګان په مرکز ترینکوټ او د زابل په میزان ولسوالۍ کې شوي. په دې موده کې د درې نورو وسلوالو د ټپي کېدو د یوې اندازه وسلو او مهماتو د نیول کېدو له منځه وړلو خبر هم ورکړل شوی. دا ایران ولسمشر حسن روحانی وایي مظاهرې د خلکو حق دی خو باید په تاوتریخوالي وانه وړي. حسن روحانی تیره شپه د اول وار لپاره د روانو مظاهرو په اړه چې پرون څلورمه ورځ وه په خپله عامه وینا کې وویل
مردم در بیان انتقادشون و حتی اعتراضشون
دیوای خلک د خپل انتقاد په بیان او د اعتراض کې کاملا آزاد دي خو په عین حال کې باید پام وکړو چې د انتقاد او اعتراض باندې مداسي وي چې پایله د هواد د شرایطو د خکېدو سبب شي. هو خلک په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې خپل ستونزې لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی په داسې حال کې دا خبرې وکړې چې د ایران چارواکو هڅه وکړه مظاهرچیانو ته د خبرداریو په ورکولو د ټولنیزو شبکو په بندولو او په ځینو ځایونو کې د انټرنیټي خدماتو په مختل کولو سره د دغو ناکراریو مخه ونیسي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ایران کې د مظاهرچیانو خپل ملاتړ څرګندولو په دوام د ایران چارواکي تورن کړي چې د انټرنیټ په بندولو سره په لارو او کوڅو کې د مظاهرچیانو پر حقونو تیری کوي. ترامپ پرون په ټویټر کې لیکلي ایران د ترهګرۍ اوله درجه ملاتړی حکومت چې هره شیبه له بشري حقونو ګڼې سرغړونې کوي اوس انټرنیټ بند کړی چې سوله ییز مظاهرچیان ونه کړی شي ارتباطات ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي نړۍ ته جدي خبرداری ورکړی او د ناانډولۍ نېشنلیزم له نورو د کرکې او د بالقوه اټومي جګړې د خطرونو په وړاندې د یووالي غوښتنه کړې. انټونی ګوتیرس پرون د نوي میلادي کال په مناسبت په خپل ویډیوي پیغام کې وویل
I'm not issuing an appeal. I'm issuing an alert. A red alert.
دا وایي زه دلته کوم درخواست نه کوم بلکې زه نړۍ ته جدي خبرداری ورکوم. مونږ کولی شو شخړې حل کړو، پر کرکې غلبه حاصل کړو او د ګډو ارزښتونو دفاع وکړو. خو دا هر څه په هغه صورت کې ممکن دي چې یو موټی شو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل کال مخکې چې دا وظیفه واخیسته د 2018 کال لپاره یې د سولې غوښتنه کړې وه. خو د ده په وینا له بده مرغه چې د نړۍ په اساسي لارو کې په شا لاړه. دا شمالي کوریا رهبر وایي هیواد دا وړتیا تر لاسه کړی چې د اټومي وسلو د امریکا اصلي خاورې ټولې برخې وولي. کیم جنګ اون نن د نوي میلادي کال په مناسبت په خپل ټلویزیوني وینا کې ویل د اټومي وسلو تڼۍ د پرمیز پرته ده. د وایي زموږ د نوو اټومي وسلو په محدوده کې ټول متحده ایالاتونه راځي او اټومي تڼۍ زما پر میز پرته ده. دا حقیقت دی، نه خبرداري. د شمالي کوریا رهبر ویل هیواد د اټومي ځواک کېدو لپاره پروسه بشپړه کړې ده او موږ باید په ډله ییز ډول اټومي سروکي او بالستیک مزایل تولید کړو او د هغو پراختیا چټکه کړو. کیم جونګ اون ویل دغه ډول وسلې به په هغه صورت کې وکاروي چې هیواد ته کوم خطر پیښ شي. پر شمالي کوریا د دغه هیواد د اټومي او بالستیک مزایلو د پروګرامونو له کبله په وروستیو کې بندیزونه لګول شوي. او فلسطیني چارواکي وایي د واشنگټن لپاره خپل استازي د امریکا له متحده ایالاتونو سره پر راتلونکو اړیکو د مشورو لپاره یې ورغوښتې. دا پرونی اقدام په داسې حال کې کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر میلادي میاشتې په لومړیو کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ. د فلسطیني یو چارواکي د دغه هیواد خبري اژانس وفات وویل چې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکي د امریکا لپاره خپل استازي حسام زملوت د سلام مشورو لپاره ورغوښتې. مالکي ویلي دغه بحثونه په دې اړه وي چې د امریکا متحده ایالاتو سره د راتلونکو اړیکو په باب هغه پریکړې مشخصې کړي چې د فلسطین رهبري ورته اړتیا لري. د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ویلي د واشنگټن لپاره به یې استازی تر دغه بحثونو وروسته بیرته خپل عادي کار ته ستون شي. د امریکا د ولسمشر ټرمپ وروستی اعلان چې لانجمن ښار بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ فلسطین په غوسه کړې او په سیمه کې ناکرارۍ زیاتې کړې دي. په دغو ناکرارۍ کې دیارلس فلسطینیان مړه شوي چې اکثریت یې له اسرائیلي پولیسو سره په شخړو کې ووژل شول.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل تفصیل زموږ پر وړاندې هم کتلای شئ پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام. افغان حکومت د بلخ د ولی په توګه د عطا محمد نور د کار دوام غیر قانوني بولي. د بلخ نوی ولی انجینیر محمد داوود وایي چې دوی به د خپل کار له پیل سره د جمعیت ګوند او حکومت ترمنځ راپورته سوې لانجې ژر هواري کړي.
استاد محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی هستند. در موارد حزبی و تنظیمی با از عوامرشان سرکشی نمی کنیم، اما در مسائل حکومتی باشان مشوره می داشته باشیم.
بلخوا د افغانستان ولسی جرګه هم د شغلی نور لخوا د چارو دوام له قانون سره په ټکر کې بولي. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر ززی وطن دوست
د قانون حکم خو هم داده چې دی باید نور والی نه او خوانه والی استاد تا کپو ولایت کې هر نوع اجرات کوي هغه خلاف د قانون دی.
د نور راپورونو تر څنګ به د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم واوري. د خبرونو مو تر یوې بجې د ملتیا مو وکړي. د افغان حکومت یو شمیر سرچینې د بلخ د ولی په توګه د عطا محمد نور د کار دوام غیر قانوني بولي او وایي چې ډېر ژر به انجینیر داوود د بلخ د نوي ولی په توګه په کار پیل وکړي. دا سرچینې همدارز وایي چې د بلخ د ولی په توګه له استعفا کولو وروسته د شغلی نور اجرات د قانون خلاف عمل دی. په همدې حال کې د بلخ نوی ولی که څه هم وایي چې په ګوندي مسایلو کې د عطا محمد نور له عوامرو سرغړونه نه کوي، خو په ټینګار سره وایي چې د جمعیت ګوند او حکومت ترمنځ رامنځته سوې لانجه به ژر حل سي او دی به د بلخ د نوی ولی په توګه په خپله دنده پیل وکړي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
له هغې وروسته چې د بلخ د ولی په توګه د عطا محمد نور د استعفا د ارګ لولوري ومنل شو، خاغله نور د رواني ونې د شنبه پورس د یو شمیر رسنیو په موجودیت کې د ولایت کاری دفتر ته ولاړ. خو د حکومت ایوی باوري سرچینی ازادي رډو ته وویل لدی وروسته د تا محمد نور فعالیتونه وجرات غیر قانوني دي. لګ تر لګه دوه سرچینو چې د موضوع د حساسیت لقبل نه غواړي میات چې د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل حتی محمد نور مصطفی والد او ډیر جربه انجنیر داوود د بلخ د نوی والی په توګه په کار پایل وکړي. په ورته وخت کې د بلخ لپاره ټاکل شوی نوی والی انجنیر محمد داوود چې د دوشنبه پورز یې ازادي رادیو سره خبري کولې ویل د جمعیت او حکومت ترمنځ رامنځته شوی اختلافات د حل کېدو په حال کې دي. خغل داوود وای حکومت د بلخ د والی په توګه د ګمارل کېدو په پریکړه کې جدي دي.
تصمیم حکومت مرکزی
د وای د مرکزی حکومت پریکړه ډیره قاطع ده. په ځنګړي ډول په دې برخه کې د ولسمشر او اجرایی رئیس پریکړه استاد عطا محمد د جمعیت ګوند اجرایی رئیس ته چې زه په ګوندی او تنظیمي مسایلو کې له عوامرو سره غړونه نه کوم، خو په حکومتي مسایلو کې به ور سره مشوره کوم، د دې له تجربه استفاده کوم او د سیمه ییز حکومت اړیکې ان شاء الله له مرکزی حکومت سره پیوړی کوم. که څه هم د جمعیت ګوند د عطا محمد نور استفاده د نمنلو وړ بولی، خو له دې وړاندې د حکومت اجرایی رئیس ویلي د او د جمعیت ګوند مشرانو د دې استعفا په اړه موافقه کړې ده. د محلي ارګانونو خپلواکي اداري هم یو وړاندې ویلي چې عطا محمد نور د بلخ له ولایت استعفا کړي او د نوی والی انجنیر داوود معرفي کېدل حتمی دي. عطا محمد نور د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د یو شمېر رسنیو په موجودیت کې خپل کاري دفتر ته لاړ او اعلان وکړ چې د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ موافقه پورې به د بلخ د رسمي والی په توګه دنده پر مخ یوسي. ښاغلي نور ویلي چې که حکومت او جمعیت ګوند په دې اړه موافقه ته ونه رسیږي د ملي والی د حکومت تر وروستیو به د بلخ د والی په توګه پر خپل دنده پاتې شي. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي د بلخ د والی په توګه د عطا محمد نور د کار دوام قانوني ستونزې جوړوي. د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال سبحان مصباح په دې اړه وایي
دی
وای د قانون لمخې د بلخ د والی په توګه د عطا محمد نور د کار دوام قانوني ستونزې لري، په دې خاطر چې په دې اړه د رئیس جمهور صلاحیت ښکاره دی. د دوی ستونزه سیاسي ستونزه ده او دا په جمهور رئیس پورې اړه لري چې دا سیاسي ستونزه څنګه له منځه وړي. خو د جمعیت اسلامي ګوند په دې باور لري چې د ملي والی حکومت د سیاسي توافقنامې په اساس رامنځته شوی او هیڅوک د بلخ له ولایت د عطا محمد نور د لری کولو صلاحیت نه لري. خو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال وایي چې جمهور رئیس د حکومتي مامورینو د عزل، مقررولو او د استعفا د منلو صلاحیت لري. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
مننه کوم اکرام الله اکرام. دوستانو، د افغان حکومت او د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور ترمنځ مو د دغه مقام پر سر د کار د دوام د لانجې په اړه واورېدل. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي یو غړی وایي چې د قانون له مخې عطا محمد نور د بلخ والی نه دی او باید د ولایت څوکۍ نوی والی ته پرېږدي. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست سرزموش همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې د دې رامنځته شوي جنجال په اړه قانون څه حکم کوي.
د قانون حکم خو همدا ده چې دای باید نور والی نه وي او د کوم ورځ نه چې داوود مقرر شوی ده د رئیس جمهور د حکم یا د فرمان مطابق مقرر شوی. قانون دا وایي چې هغه ورځ نه وروسته پخوانی والی استاد عطا که په ولایت کې هر نوع اجراءات کوي، هغه کتبی اجراءات دي او یا نور اجراءات، ټول خلاف دی قانون دی او د قانون سره ټکر لري.
اوس چې جنجال رامنځته شوی دی، ستونزه موجوده ده، عطا محمد نور نه غواړي له ولایت لري شي، افغان حکومت هم نوی والی د بلخ ولایت لپاره معرفي کړی دی لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړئ انجنیر داوود، بلاخره ستاسو په نظر باندې دا لانجه بلاخره کوم حد ته ځي او څه به وشي؟
ما په تحلیل بلاخره د بلخ پخوانی والی استاد عطا به د بلخ ولایت نه لکه څنګه چې لری شوی ده دا ولایت به پریږدي او چې د رئیس جمهور حکم دا هر څوک چې والی ټاکلی ده یا انجینیر داوود او یا کوم بل کس که ټاکي هغه د رئیس جمهور صلاحیت ته قانون مطابق هغه به ځي خپلې دندې ته بدامه ورکوي. زه فکر نه کوم چې دغه کوم کارونه چې اوس دوی شروع کړي دي چې وایي زه یې نه منم او سرکشي کوي د قوانینو نه، زه فکر نه کوم دا کومه نتیجه ورکړي. او حکومت باندې هم ټینګار همدا ده چې اوس یې کومه فیصله چې کړې ده د قانون مطابق فیصله کړې ده، اوس باید خپل فیصله باندې ودرېږي او دا کار چې ده دا حتما باید ترسره شي. دا کار دی وره کولای شو دا معنا چې نور په افغانستان کې هر بل والی هم کولای شي چې کله د دندې موضوع شي چې دندې نه باید لري شي، هر بل والی کولای شي په خپل مربوطه ولایت کې همدغسې آشوبګري وکړي او همدغسې خلق راټول کړي، همدغسې ملي ځواکونه چې ورسره دي امنیتي ځواکونه هغوی آشوبګری ته تشویق کړي چې هغوی هم آشوبګری خبرې وکړي.
ځاځي صاحب، خو جمعیت اسلامي وایي چې د ملي والی حکومت د یو سیاسي هوکړې له مخې رامنځته شوی دی او د بلخ والی ته هم دغه څوکۍ د هماغه سیاسي هوکړې له مخې ورکړل شوی ده او تر 15 کلونو پورې چې دا حکومت دوام لري څوک حق نه لري. دغه مسله به څنګه کېدلی شي؟
ګوره، دا موضوع خو تاسو که تفاهم نامه وګوره، په تفاهم نامه کې نه د بلخ نوم راغلی ده، دوی چې خپل منځ کې توافق سره کړی د دواړو جانبو په توافق نامه در راغلی، که توافق نامه کې دا راغلی چې استاد عطا به د بلخ والی پاتې کیږي او بلخ به تنها د استاد عطا وي او تر څو چې دی د حکومت دی بلته والی مطلق مونږ به ورسره ومنو. لیکن توافق نامه وګوره، په توافق نامه کې نه د بلخ نوم شته، نه د عطا نوم شته ده او نه د جمعیت نوم پکې شته ده، د درې واړو نوم نشته. په هغې کې فقط د ده او د ډاکټر عبدالله چې دوه مخکښ ټیمونه وو او سره خپل مند کې توافق وکړو چې یو ملي وحدت حکومت به جوړو. ملي وحدت حکومت په دا معنا نه ده چې بیا استاد عطا باید شل کاله درش کاله نورم والی پاتې شي.
د روسي پښتني پتوګ ازازي صاحب چې اوس حل راستاس په نظر باندې صدا کومه حل را وړاندې کوي تاسو
الله رحم داد چې ولسمشر په خپل پریکړه باندې خو په قوي هوډ باندې ودرېږي او هر بل څوک چې معرفي کړي د دیوالی په نوم باندې هغه خپل دند ته وولېږي او خپل دند تر سره کړي او جمعیت اسلامي او یا خپل استاد عطا د اصل د دیموکراسي مراعات کړي او راو دی زی دی ولایت نه لار دی خپل اپوزیشن تا او یا کوم بل وظیفه کوي نو وظیفه دی پری دی هم دغه حل لار د بل حل لار نه دی.
د ولسی جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوستو
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنی چپد ولس شپږنوي او د اف ام پر سله شارې پنځه چپه په ټول افغانستان کې صفه وځي او ریدلې سي. اوس په هل مرزي احمد سید خه اقتصادي خبرونه وو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې 2018 میلادي کال د افغان حکومت لپاره له اقتصادي اړخه له لاسراوړنو ډک کال وو. د مالی وزارت وایي اجمل حمید عبدالرحیم چې د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په 2018 میلادي کال کې د هیواد د عوایدو کچه لوړه وه او هم په بیلابیلو مالی سرچینو کې اصلاحات رامنځته شول. ښاغلی عبدالرحیم ځای وایي چې په یاد میلادي کال کې د افغانستان د صادراتو ګراف لوړ وو او هم اقتصادي وده 2.6% وه. د نوموړي په خبره د روان لمریز د قوس تر دیر سمینیټی دوی 1.1 میلیارد افغانۍ ملي عواید راټول کړي چې د تیر کال په پرتله 14.6 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي. د کندوز شیرخان بندر نن د مسافرو او سوداګریزو توکو پر مخ بیرته پرانیستل شو. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې عامل مدیر مسعود وحدت نن ازادي راډیو ته وویل دغه بندر له 14 ورځني بند وروسته نن د مسافرو پر مخ خلاص کړی شو او اوس پکې کاروبار په عادي ډول دوام لري. ښاغلی وحدت وایي چې د دې بندر تړل کېدو د سوداګرو پر کاروبار منفي اغېز درلود چې له امله زیات شمېر سوداګرو ته مالي زیانونه واوښتل. نوموړی وایي دغه بندر د قاچاق کوونکو لخوا د تاجکستان ستانی جنرال تر وژل کې دوه وروسته د تاجکستان هیواد لخوا وتړل شو. شیرخان بندر د افغانستان له مهمو عایداتي بندرونو څخه دی چې د راپورونو په اساس له دغې لارې افغانستان او تاجکستان هر میاشت شاوخوا 30 میلیونو افغانۍ پرځښت سوداګریزه راکړه ورکړه لري. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړو 1,750 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1,350 افغانۍ، د وریجې او درې نیمه نۍ بوجۍ 1,950 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1,050 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل په 90 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 83 افغانۍ، یو انګلیسی پاوند 93 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستانی کلدار 423 افغانۍ.
له مرسی احمد زینب په معنی سره اوس هم ورزو یو نړیواله مسله راخلو. د شمالي کوریا رهبر وایي هیواد یې دا وړتیا ترلاسه کړې چې په اټومي وسلو د امریکا د اصلي خاورې ټولې برخې وولي. دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې مخکې د شمالي کوریا د میزایلو د ازموینو او د هغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه په غبرګون کې پر هغه هیواد د بندیزونو نوې پریکړه لیک تصویب کړ. فرشته جلالزی هم دې مسلې ته کتنه کړې ده او د موضوع تعقیب کړی ده. سره په استودیو کې دا فرشته جان خبرونه تشرغله. لومړی به دا پوښتنه وکم چې د شمالي کوریا مشر تل پر خپل اقداماتو ټینګار کړی دی او هغه د خپل هیواد حق بللې دی. په دې تازه سرګندونو سره نوموړي د خپل اټومي پروګرام په اړه نور څه ویلي دي؟
و مننه فریبا جان، اوریدونکو ستوري مسید نوې کال او ورځ مو مبارک شه. د شمالي کوریا مشر کیم یونګ اون د نوې کال په میلادي کال په مناسبت وینا کې دغه خبرې کړې دي او ویلي دي چې د امریکا خاور په بشپړ ډول د دوی د راکټي حملې په ساحه کې راځي، یعنی دا چې د دوی راکټ اوس کولای شي چې د امریکا په خاور کې هر ځای چې دوی وغواړي وولي. کیم یونګ اون په ټلویزیونی وینا کې ویلي دي چې د اټومي وسلو سویچ یا هغه بټن چې د کې شکاجه او راکټ فایر سی او هغه د پر میز باندې پروت دی، هغه ویلي دي چې زموږ د نوې اټومي وسلو په محدوده کې ټول متحد ایالات راځي. او د شمالي کوریا رهبر هم دا زیاته کړې چې هیواد یې د اټومي ځواک د پنړۍ کې د یو اټومي ځواک جوړېدو لپاره ټول پروسه بشپړه کړې ده. او شمالي کوریا باید په ډلیز ډول اټومي سروکي او بالستیک میزایل تولید کړي او د هغوی پراختیا لپاره خپلې هڅې چټکې کړي. کیم یونګ اون ویلي چې داسې وسلې به په یوازې په هغه صورت کې کاروي چې شمالي کوریا ته کوم تهدید پېښ شي. په شمالي کوریا د هغه هیواد د اټومي او بالستیک میزایلو د پروګرامونو له کبله په وروستیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بندیزونه هم لګولي دي. نو وکتل سي چې کیم یونګ اون به په دې اړه نور څه کارونه کوي. کیم یونګ اون نن خپلې گاونډۍ جنوبي کوریا ته یو څه په خبرو کې نرمه لهجه وکاروله، وی ویل چې د خبرو دروازه همیشه پرانیستې ده. کیم یونګ اون ویل چې د پیونګ یانګ او د سیول ترمنځ د روابطو د ښه کولو لپاره په خبرو کې پرمختګ کېدلای سي خو جنوبي کوریا وغواړي. هغه همداراز وویل چې د خپلو ورزشکارانو یو ډله به د ژمي د اولمپیک په مسابقو کې چې په جنوبي کوریا کې کېږي د سیالۍ لپاره جنوبي کوریا ته واستوي.
بله مننه فرشته جانې. او د دې څرګندونو په اړه نړیوالو هم څه نوي خبرګونونه ښودلي دي؟
یا تروسه خو تروسه لا په غربي نړۍ کې دا اوس سهار دی، نو د اکسلمون نمبر دی. خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو سازمان ته په وینا کې ویلي وو چې که شمالي کوریا امریکا او د امریکا متحدانو ته تهدیدونه جاری وساتي نو شمالي کوریا به په بشپړ ډول لمنځه یوسي. د یو یادونه باید وکړم چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګویټرش پرون د نوي کال په مناسبت نړیوالو ته په وینا کې وویل چې دی کله چې په 2018 میلادي کال کې خپل دغه دنده د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په توګه پیلوله، نو د فکر کول چې د سولې لپاره به کار کوي او که دا کار به اسانه وي. خو بیګای وویل چې له بده مرغه نړۍ په اساسي ډول هغه پرمختګونو کې چې باید کړی وای شاته پاتې شوی.
بله ډیره زیاته مننه فرشته جلازی.
ویوا لا لیبرتا،
او سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. رفراندوم
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
سمه شغله زده راډیو اوري دوستانو د کابل چپ نننې ورځپاڼو ځینې مقالې لیکل دي چې پغه کې په تیر میلادي کال کې د افغان حکومت پر بریا او ناکامیو تبصرې لیکل دي. د دغه مقالو غټي کې حمید مومند راخسته دي په ګډه وایو.
په تیر 2018 میلادي کال کې د افغانستان بریاوې او ناکامۍ او پروان 2013 میلادي کال کې د هغو اغیزې هغه مسایل دي چې د کابل رسپانو د نن ورځې مهم سرلیکونه جوړوي. مسیر رسپان خپل سرلیکنه په تیر 2018 میلادي کال کې د افغانستان په اساسي ستونزو او بریاو بحث کړي او په پیل کې دا پوښتنه کړي چې تیر کال د افغانانو لپاره په اقتصادي، سیاسي، امنیتي او نورو برخو کې څه ډول کال و، کومې بریاوې او ناکامۍ موجودې وې، او په 2013 میلادي کال کې څه باید وشي. رسپاڼه خپل وړاندې د دې پوښتنو په ځواب کې لیکي چې په تیر کال کې په اقتصادي برخه کې ځینې داسې کارونه لکه له هند او منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو پراختیا، چابهار بندر پرانستنه او پر پاکستان د ترانزیت له پلوه د تکیې کمول داسې څه دي چې د رسپاڼې په وینا لاسته راوړنې ورته ویل کېدای شي. روسپانه د سولې په برخه کې د حکمتیار راتل هم یو لاسته راوړنه بللې، خو لیکلې ده چې د پرمختګ د جګړې په کمولو کې سونه کړې شول. روسپانه لیکي چې په داسې حال کې چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمن ستونزې کمی شوي، خو لا هم په سیاسي برخه کې ستونزې زیاتې وي او حکومت د سیاسيونو له سخت فشار سره مخامخ ده. د سرلیکنې په پای کې روسپانه سپارښتنه کړې چې په 2013 میلادي کال کې حالت باید بدل شي. تر ټولو مهم کار دا ده چې د جګړې پر ځای پر سولې تمرکز وشي، د داعش د نفوذ مخاوني ولې شي، انتخابات باید ترسره شي او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کولو ډاډ هم ورکړی شي. هټ اف ایشیا ورځپاڼې هم خپله سرلیکنه په تیر کال کې د ملي وحدت د حکومت په وړاندې پرتو ستونزو او ځینو بریاو ته ځانګړې کړې ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم تیر کال په ټولیز ډول له ننګونو ډک کال و، خو په دې کال کې د ملي وحدت حکومت ځینې بریاوې هم درلودلې دي. ورځپاڼې وړاندې د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا ته په اشاره لیکلې ده چې دا یو خورا مثبت ګام و چې له پامه غورځول ممکن نه دي. ورځپاڼې په ورته وخت کې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو پراختیا ته هم اشاره کړې ده او لیکلې ده چې هند په سیمه کې د افغانستان یو کلک ملاتړی دی. ورځپاڼې د اقتصاد په برخه کې ځینو پرمختګونو ته په پام سره لیکلې ده چې د چابهار بندر پرانستنه، د هند او افغانستان ترمنځ د هوایي کاریډور جوړول هم مهم ګامونه بلل کېږي. ویسا ورځپاڼې بیا تیر 2019 میلادي کال د افغانانو لپاره یو خونړی کال بلل او په خپله سرلیکنه کې لیکلې ده چې په داسې حال کې چې په نیوزیلینډ کې نوی کال له اورلوبو سره پیل شو، خو د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د جنازې په مراسمو کې انتحاري حملې شاوخوا دیرشو کسانو ته مرچوبله واړوله. ورځپاڼه لیکي بس همدغه افغان ولس ته د 2019 میلادي کال یو لنډ خو بشپړ تعریف دی، او دا ځکه چې د ورځپاڼې په وینا تیر کال د افغان او بهرنیو ځواکونو داعش او طالبانو د جګړو، بمباریو او ځان وژونکو حملو په بد رقه تیر شو. ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د صادقانه بیا کتنې ضرورت ته اشاره کړې ده. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د پاکستان د دفاع وزیر سیف سرګندونو ته په اشاره لیکلې ده چې پاکستان له افغان جګړې لاس نه اخلي او دا یوازنۍ پالیسي ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د افغان جګړې لپاره هم ترهګرې ډلې لري او هم د اړتیا په وخت کې خپل پوځیان د جګړې ته استوي. ورځپاڼه لیکي چې افغان حکومت په دې اړه په اسنادو ولاړ معلومات لري او په بیا بیا د پاکستان له حکومت سره شریک کړي دي، خو د پاکستان حکومت په دې اړه هیڅ ګام نه دی پورته کړی.
دوستان اوس به هم د ساينس له ډګره له عصمت څاروانه واورو چې تیر میلادي کال ساينس پوهانو د طب په برخه کې څنګه پرمختګونه کړي دي.
په 2019 میلادي کال د نورو علومو په شان د طب په برخه کې هم ستر ګامونه واخیستل شول. د بیلابیلو ناروغیو د درملنې لپاره نوې طریقې کشف شوې. د ناروغیو د درملنې لپاره په زیاته پیمانه له بنیادي حجرو او جنټیک انجینرۍ څخه کار واخیستل شو. د ځینو مهمو پرمختګونو په لړ کې یو هم د مصنوعي وینې تولید وو. له کلونو راهیسې د بدن د ځینو غړیو لکه د زړه پر ځای له مصنوعي زړه څخه کار اخیستل کېده، خو تر 2019 میلادي کال پورې د مصنوعي وینې امکان نه لیدل کېده. په دې کال کې د بریتانیا د روغتیا ملي ادارې NHS په کامیابۍ مصنوعي وینه وازمویله. همداراز په 2019 میلادي کال امریکایي څېړونکو د جنټیک انجینرۍ په مرسته د جنټیک نابینایي درملنه ممکنه کړه. په همدې کال د بې مودې زیږیدونکو ماشومانو د ودې لپاره د لومړي ځل لپاره مصنوعي رحم جوړ شو. څېړونکو دا رحم په وریو باندې وازمویه. دوی اته تر مودې مخکې زیږیدلې وری پکې څلور اونۍ وساتل چې ښه وده یې پکې وکړه. ساینس پوهان هیله لري چې په 15 کلونو کې به دا ټکنالوژي د انسانانو لپاره چمتو شي. د طب په برخه کې بل پرمختګ د ناروغ د وینې د حجرو په مرسته د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې و. دا درملنه چې کارتیسل نومیږي د وینو د حجرو په وسیله سرطان له منځه وړي. په حقیقت کې د ناروغ د بدن حجرې لري کوي او له سره یې انجینري کوي او بیرته بدن ته انتقالوي چې سرطاني حجرې تداوي کړي. د امریکا د خوړو او درملو ادارې دا درملنه تایید کړه. همداراز په 2019 میلادي کال ساینس پوهانو د ډي ان ای مصنوعي حروف جوړ کړل چې دا د طب په دنیا کې یو ستر پرمختګ وګڼل شو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زه بسم الله خان دی خوښ نه خبرې د جنخیر په خپل سوالی نه مونږ کډه شیو زمون سره کوم مرسته مخ کی شی در رغون کی درې میاشتې مخ کی چاول ته زده جنگ نه کډه شیو او ساړه د زما د هیڅ مونږ بل ته کاروبار نه لرو دا سینه پیسې لرو باید مونږ سره د جنخیر په خپل کډوالو سره په خوښ کې چې مونږ ژوند کوي کوم خلک به ځای شوی دی باید دې سره کومک وشي. ازادۍ رادیو ته مدا پیغام پور کې باید لړپوړو چارواکو سره شریکي سلامونه ورته کوم.
السلام علیکم زه عبدالرشید کندهار ولایت څخه د یو کندهار په مکتبو کې یو اړ وزیرشان دی بیا وای کالیږي یو اړ شو سپین کالیږي وسپیتو وزیرشان دی په دې کې خو غریبان خلک راځي سن نه لري تا دي څنګه یاري یاجه درشانی کی یاجه کاجی کی زما دا غوړ ده.
السلام علیکم زه د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه دفتر په تماس کې موږ د فراد حاجوالي صاحب څخه ډېره مننه کوو چې زموږ د بکوا ولسوالۍ ته خادیه راوستولې ده. خو یو ډېر شکر اوسو چې اوس فلا وطن ته باکې راوستله خادیه راوستل. نو موږ د والي صاحب څخه دا خواهش لرو چې د بند د خیابات او د بکوا سړک دې هم پوخ کړي. مننه وسلام.
د یو شمیر عامو افغانانو ستونزې مواردلې چې له خپلو سیمو څخه راستولې و. دوستانو په دې سره رسېږو د خبرونې دوهمې برخې ته. مخکې تر دې چې د راتلونکي برخې مطالب واورو چې ونیس پروګرام دی، دا یادونه کوم چې د ازادي راډیو خبرونې تاسې د انټرنیټ له لارې هم کولای سئ چې زموږ پر ویبپاڼه په ژوندۍ بڼه واورئ او یا مو مطالب او راپورونه ولولئ په تمو د ازادي راډیو ډاټ کام. مخکې تر دې چې د اونیز پروگرام اوریدو ته تاسو بلنه درکم، د اجمل انت خبر یو ځل بیا د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د افغانستان د برېښنایي تذکیرو د ویش اداروي د دې تذکیرو ویش په راتلونکي ونې پایل شي. د اداروي لومړی برېښنایي تذکیره به د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته ورکړل شي. د برېښنایي تذکیرو د ادارې ویان روح الله احمد زیویل پر روانه ونې کې د برېښنایي تذکیرو ویش ته جمهور رئیس او د دولت د نورو لوړپوړو چارواکو د زیاتو مصروفیتونو له امله راتل. د افغانستان په جنوب لویدیځ حوزه کې د ملي اردو چارواکي په زابل او روزګان ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ولس وسلوال طالبان وشل شوي. دا ایران ولسمشر حسن روحانی وایي مظاهرې د خلکو حق ته خو باید پتاو تری خوالي وانه وړي. حسن روحانی تیر شپه د اول وار لپاره د روانو مظاهرو په اړه چې پرونې څلورمه ورځ وه په اما وینا کې دا څرګندونه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي نړۍ ته جدي خبرداری ورکړ او د ناانډوالۍ نېشنلیزم له نورو د کرکې او د بلقوا اټومي جګړې د خطرونو په وړاندې د یووالي غوښتنه وکړه. دا شمالي کوریا رهبر وایي هیواد دا وړتیا ترلاسه کړي چې په اټومي وسلو د امریکا د اصلي خاورې ټولې برخې ولي. کیم جنګ اون نن د نوي کال په مناسبت په خپله ټلویزیوني وینا کې وویل د اټومي وسلو تڼۍ د پرمیز پرته ده. او فلسطیني چارواکي وایي د واشنگټن لپاره خپل استازی د امریکا له متحده ایالاتو سره پر راتلونکو اړیکو د سلام مشورو لپاره ورغوښتی دی.
مننه کوم اجملان. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویبپاڼه هم وګورئ، پاتمو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. د ژمنې سره سم د اونیز پروګرام د خبرې دوه وخت را ورسېد. د زهرو کاروان پروګرام به په ګټه سره وور.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت او زما همکاران د زاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې یو راپور لرو چې وایي ناامنۍ د کوکنارو د اړولو بهیر ټکنۍ کړی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې. د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې رقیه علیزی وړاندې کوي.
د نشي موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د سیشن په ورځ د کوکنارو د کښت اړولو د کاري ګروپ په غونډه کې وویل چې سخت کال د افغانستان په کچه د کوکنارو د کښت اړولو بهیر ځکه ټکرې شوی چې ناامنۍ ډېره شوی او په ځینو غرنیو سیمو کې کوکنار کرل شوی دی. د مخدره موادو وزارت له نړیوالو مرسته کوونکو ادارو څخه غوښتي چې خپلې مالی ژمنې عملي کړي. خو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا اینل استازي د دې غوښتنې په ځواب کې ویلي دوی په هغه صورت کې لدی بهیر سره مرسته وکړي چې په سلو کې اتیاز مکه د کوکنارو لخت څخه پاک شي. پولیسو په تیرو شپږ ورځو کې د مخدره موادو 22 کاچاکونکي نیولې دي. د مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنځمې پورز ازادي رادیو ته وویل چې دا 22 کاچاکونکي په بیلابیلو پیښو کې په کابل، نیمروز، تخار، ننګرهار، فاریاب، غور او پروان ولایتونو کې نیول شوی دي. د ښاغلي موحد په وینا لنیول شوی کسانو څخه 8 تنه هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 6 کیلوګرام هیروین په کابل کې د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه بهر ته قاچاق کړي. د دې 22 قاچاقونکو سره څه د پاسه 600 امریکایي ډالر، 6 موټرونه او 2 میله وسلې هم نیول شوی دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د دوشنبې په ورځ د کابل ښار خیرخانی سیمې څخه نږدې 200 معتادین راټول او په ابن سینا نومي روغتیایي مرکز کې بسترې کړل. د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل چې له کابل ښار څخه به د معتادینو راټولولو کمپاین په منظم ډول دوام ولري.
موږ اولویت ورکو هغه معتادین چې هغه د خطر نه دي، هغه معتادین موږ جمعولي کوو او کمپلیکس ته انتقالو. په هغه 1000 بستر متاثره چې معتادینو تعداد چون زیات دی، هغه معتادین چې 15 ورځې هلته پوره کې فارغ شي، بیا د هغې پیوز کې چې څومره موږ فارغ کړي نور جمعولي کوو او هلته انتقالو.
د یادونه ور ده چې دا محل د کابل په دولتي او خصوصي مرکزونو کې د سلګرو معتادینو درملنه کوي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیش راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کوکنارو د اړولو پر وړاندې امنیتي ستونزې
د کینل غوښتل ستدي په دې سبب کې ښایي چې د کوکنارو کښت پاتې دوه لامل وګورې.
د کوکنارو د کښت یا بدیل منشیات پروګرام وسریات
موږ اگر سره په خبر نه چې کوم مرسته یا راغلې ده یا نه درغلې وي افغاني مرسته موږ نه دلته.
د ټابلیټ کا د زیانونو په اړه د ډاکټر واحد الله کوشان مرکه د یو داسې موتات خاطره دراورو چې په ځواني کې سپین ژری سوي دي او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو لاند ډرامه هم لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب تر ازو. د افغانستان د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې روانو ناامنیو د کوکنارو د اړولو او بدیل منشیات پروګرام د پلي کېدو مخه نیولې ده. د دې وزارت ویاند حنیف دانشار د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پر روان کال کې لوی خو ناامنۍ په ځینو سیمو کې د کوکنارو د اړولو چارې له خنډ سره مخ کړي او له بلې خوا مافیایي ډلې له دې فرصت څخه ګټه اخلي او بزګران په زور د کوکنارو کښت اړ باسي. په دې اړه یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د تراګری او مخدره موادو پر وړاندې مبارزه هممهاله پر مخ یوسي. په دې اړه عبادالله حنازی راپور چمتو کړی چې روغیه علیزی وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په افغانستان کې روانه نامنی د کوکنارو د اړولو پر وړاندې یو لوی خنډ بولی. د دې وزارت ویان حنیف دانشیار د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په یو شمېر ولایتونو کې د کوکنارو د کښت فصل له پیل سره سم د کوکنارو د کروندو د اړولو چارې پیل شوي، خو د ده په خبره امنیتي ستونزو د دوی کارونه له ستونزو سره مخ کړي دي. خغلی دانشیار وایی په نا امنو سیمو کې مافیایی ډلې خلک د کوکنارو کښت په زور اړ باسي.
نامنی بزرگترین مشکل است فرارای مبارزه با
مخدره مواد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې نامنی تر ټولو ستر ستونزه ده. په ناامنو سیمو کې هم د کوکنارو د اړولو چارې له خنډ سره مخ دي او هم یې د کوکنارو کښت د مخنیوي په برخه کې زموږ د پروګرامونو مخه نیولې. هر څومره چې نامنی ډیریږي زموږ ستونزې هم ورسره ډیریږي.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په 2018 میلادي کال کې پلان درلود چې په ټول هیواد کې 2000 هکتار ځمکه د کوکنارو لکښت څخه پاکه کړي، خو د دې وزارت د چارواکو په وینا د نامنیو لکبل دې هدف ته ونه رسیدل. د دې وزارت د 2018 میلادي کال د راپور لمخې پر روان کال کې په ټول افغانستان کې 328000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی چې د 2014 میلادي کال په پرتله په 3.3% زیاتوالی ښیي. تر دې مخکې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی هم ناامنی د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د عملي کېدو پر وړاندې ستر خنډ بللی و. اوس مهال د افغانستان په ختیځو او سویلي ولایتونو کې د کوکنارو د کښت فصل پیل شوی او له دې کښت سره هم مهاله د کوکنارو د اړولو لپاره هڅې هم پیل شوي دي. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیاڼی وایي که څه هم د دې ولایت په ګڼو ولسوالیو کې سلګونه جریبه ځمکه کوکنار اړول شوي، خو د ده په خبره د نامنیو له امله به ونه توانیږي چې په ټول ننګرهار کې د کوکنارو ټول کښتونه واړوي.
موږ د خلکو سره کار شروع کړی، د مخابرو سره هم کار شروع کړی، ترڅو موږ د مخابرو په همکارۍ باندې قوت وانیږو په دې ولایت کې د کوکنارو کښت له منځه یوسو. اندېښنه ژوند شته دی په ځینو سیمو کې ښایي چې د کوکنارو کښت پاتې کېدو لامل هم وګرځي.
هاخوا د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر وایي نامنی باید د کوکنارو د نه اړولو لپاره پلمه ونه ګرځول شي. ښاغلی ظفر وایي که چیرې د مخدره موادو او تروریزم پر وړاندې مبارزه هم مهاله پر مخ یوړل شي، له یوې خوا به د کوکنارو د کښت مخه ونیول شي او له بلې خوا به خلکو ته په سیمه کې د پراختیایي پروژو د پلي کولو لپاره لاره هواره شي.
روقیه علیزی و چې د کوکنارو د اړولو او ناامنۍ په اړه راپور اوروه. د افغانستان هغه بزګران چې اوس هم کوکنار کری وایي چې د بدیل معیشت پروګرام له لارې له دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي سوي، ځکه نو دوی مجبور دي چې کوکنار وکري. دوی وایي په سیمه کې یې اوبه لږ دي، د زراعتي محصولاتو لپاره مناسب بازار نشته او دې ته ورته نورې ستونزې هم لري، خو حکومت پام نه دی ورته کړی. له بلې خوا د کرنې وزارت د معیشت بدیل پروګرام ګټور بولي او وایي چې دا پروګرام د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې پلی سوی دی. په دې اړه عبادالله حنازی راپور لري.
په سپینه ګیره او په تړاکو لاسونو تر سره لمر لاندې په خپل پټي کې بیل وهي، د ځان او کورنۍ لپاره روزي پیدا کوي، خو له دې نه خبره دی چې هم د ځان او هم د نورو خلکو لپاره زهر کوي. دی د روزګان ولایت اوسیدونکی دی او سیف الله نومیږي. وایي چې سږکال یې د غنمو تر څنګ کوکنار هم کرلی دی.
حکومت مرسته نه ده کړې، نه راسره کوي. چې مرسته راسره کوي هغه هم زور وخت رسیږي، موږ خوار غریب ته نه رسیږي.
سیف الله دا شکایت په داسې حال کې کوي چې د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې همدا اوس د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د بدیل معیشت پروګرام پلی کیږي. د دې پروګرام له لارې بزګرو ته د بدیل کښت لپاره اصلاح شوي تخمونه ورکول کیږي او نورې اسانتیاوې هم ورته برابرېږي. د روزګان یو بل بزګر حاجي خیرالله هم وایي چې څو کاله کیږي کوکنار کوي او دا کار له مجبوره یې کوي، ځکه د حکومت له خوا ورسره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. لوري د کندهار ارغنداب ولسوالۍ چې مخکې د کوکنارو کښت پکې سفر شوی و، یو شمیر بزګرانو بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړې. د سیمې یو بزګر لالګل وایي چې د کوکنارو کښت یې ځکه بیا پیل کړی چې د بدیل معیشت په نوم ورسره کومه مرسته نه ده شوې.
موږ اګر سره په خبر نه یو چې کومه مرسته یا راغلې ده یا نه ده راغلې. د یوې افغانۍ مرسته موږ نه دلدلې، حتی د تریاکو حساب چې دی او موږ کومک مرسته چا نه دلدلې.
له روزګان او کندهار ولایتونو څخه وراخوا په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم یو شمیر بازګران ورته شکایت لري او وایي چې د بدیل معیشت په نوم ورسره کومه مرسته نه ده شوې. د جنت ګل په نوم د سیمې یو بازګر وایي
بدیل جربوز موږ کې موږ ته سفرې چا موږ نه کوم کوکنار په بدل کې موږ ته چا نه درکړې، تخم یا سره یا بل شی هیڅ شی نه ده شوی. سفر اسه اوازې بیبي او مګر ما هیڅ به راغلم دي، هغه هم خلکو ته نه توضیح شوی او خاص خلکو ته توضیح شوی.
دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت له تیرو څو کلونو راهیسې د نړیوالې ټولنې په مالی مرسته د میلیونونو ډالرو په ارزښت د هیواد په کچه د بدیل معیشت پروګرام پلی کړی دی. د کرنې او مالداري وزارت د بدیل کښت د برخې مسؤول صبور شیرزاد وایي چې د دې پروګرام له لارې یې له زرګونو افغان بزګرو سره د زراعتي چارو په ټولو برخو کې مرستې کړې دي.
ما د طول چند سال اخیر تونستیم د بسیاري از ولایت مزرعه کې په کښت
موږ په دې وروستیو څو کلونو کې توانېدلو چې د هیواد په مختلفو ولایتونو لکه روزګان، هلمند، بدخشان او بلخ کې د کوکنارو د کښت ځمکې په باغداري او یا هم د کچالانو په کښت واړو او یا هم داسې نور زراعتي فعالیتونه په
کښې.
ښاغلی صبور د بدیل معیشت پروګرام په داسې حال کې ګټور بولي چې د وروستیو راپورونو له مخې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتوالی خبره کیږي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت هم د بدیل معیشت پروګرام ګټور بولي او وایي چې دې پروګرام ته به دوام ورکړي، خو د همدې وزارت په راپور کې ویل شوي چې سږ کال د کوکنارو کښت زیات شوی و. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت نږدې دوه میاشتې وړاندې په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او هیروینو د تولید په اړه راپور خپور کړ چې له مخې د تیر کال په پرتله په 2012 میلادي کال کې د کوکنارو کښت 3.6% او د اپیمو تولید 8% زیات شوی دی. خو اوس پوښتنه دا ده که د بدیل معیشت پروګرام ګټور وي نو د کوکنارو د کښت د زیاتوالي لامل څه دی؟ د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم ناامني د معیشت بدیل د پروګرامونو سم نه پلي کېدل او په نړیوال بازارونو کې د مخدره موادو ډېره غوښتنه په افغانستان کې د کوکنارو د زیاتوالي له مهمو عواملو څخه بولي.
فکر کوم واځي خبر په داس ولادت کې کورزګان او فراو هلمند اکثر د قانون تر رسیدګي د امنیت غمنتی ستونزې په وجه نه ایسوي چې هغه د دې دلیل لای چې کوکنار وکړي خو دې څخه علاوه خدمت شته بدیل پروګرام باید دغه سایکل چې دغه دایره ټوله تر ټارګټ لاندې ونی چې هم تخم مرتور کیم هم کاری ورسره وکړي ترویج د پاره هم به کومک ورسره کې مارکیټ کې چې خرڅ کې دغه پیسې لاس تر وړي اکثر د برنامه دغه مکمل دایره د مکمل سایکل چې د نه تطبیقيږي یو برخه بل برخه رانی ولي دغه باید فوکسي
خود دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ په خوانی مرستيال محمد ظفر په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او پیمو د تولید زیاتوالي ته په پام سره د بدیلی معیشت پروګرام ګټور نه بولی
زمانه د زړه دومره ډیر زیات موثر نه دی د دې معیشتي بدیل پروګرام ډیر واړه دي نسبت دې ته چې دومره غټي مسلې ته جواب وایي ځکه د تریاکو کښت به هدا ډیر دی او بدلی معیشت په هغه اندازه نه وړاندې کیږي ډیر محدود شیان دي چې کله کله مقایسه وي سره وکړي نو د دې یو غټ پرابلم په مقابل کې یو غټ پروګرام په کار دی نه داسې واړه واړه پروګرام دی
اکثره کارپوهان او سیاسي تحلیلګران باور لري چې د بدلی معیشت په څیر د پروګرامونو د پلي کولو لپاره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوي ګران کار دی ځکه چې دا پدیده بهرنی اړخونه هم لري خغل ظفر په دې باور دی چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د سیمه پر هیوادونو په ځنګړي ډول د افغانستان پر ګوانډیانو فشار راوړي چې په خپل هیوادونو کې د مخدره موادو بازارونه لمزه یوسي او لدې هیوادونو څخه افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه همونی سي چې د مخدره موادو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کی نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
نوځي کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له آزادۍ رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري ټابلیټ کا یو ډول نشي ګولۍ دي چې په دې ورستۍ کې ګڼ شمیر ځوانان پخته سوي دي دا چې دا ګولۍ په خپل ترکیب کې څه ډول مواد لري له نور نشي موادو سره څه توپیر لري لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې دا ډول ګولۍ له څه ډول موادو څخه جوړ سوي دي
ټابلیټ کا چې علمی نوم یې استاکسید چې یو هغه تنبیه کوونکی مواد مخدر د جملې څخه د کله چې استفاده کوي هغه د کاذب انرژي ورته زیاتی هم د نشې لپاره د استفاده کوي هم د زیات د انرژي د اخیستلو لپاره
که دغه د استفادې پر لاملونو راته نور هم لګرنا واچوي چې ولی ځوانان له ټابلیټ کا څخه زیاته استفاده کوي
مخکې چې ټابلیټ کار شي دغه په مورد کې یو تبلیغاتي کړنلار لاره کې چول شو چې ګوري ټابلیټ کا یو ماده ده چې انرژي ورکوي د ټابلیټ کا د لنډمهال او مهال زیانونو په مورد کې دوی اصلا معلومات نه لري ټابلیټ کا روغ دي کسان تبلیغ کوي چې ټابلیټ کا ګویا انرژي زیاتوي تمرکز د فکری زیاتوي جنسي قوه زیاتوي ټابلیټ کا قوه د کار زیاتوي او بل اکثریت ځوانان خصوصا د روشن فکر طبقه غوړي چې د درس دی لولي دوی ته وایي چې دا ټابلیټ کا نیم د نه وخره هم تمرکزیت د حقیقي مطالعه لپاره اختلاط د ټابلیټ کا بخوبی ده دوی اغا اختلاط نه دوی استفاده کی ده شو تبلیغ شوی قواد جذب ده مغز زیاده ای بل چه دیر که فکری ده روشن فکر طبقه میشه یا استراب لری یا فسردگی لری ده امتیان ده اغا ببارا که چون ده لکچرو که اکثریت درسونه توضیح و تشریکی دوی اکثریت تحصیل لنده رازی یا اغا درس سی نیشی تشریکه ولی نو ده تبلیغ ورده شوی چه تبلیغ که وخوری ستا با ده جرات هم زیاد چی سوکر ده جنسی مسئلو پرسی گرزی ده خلق که ده زیاد معمول ده وی چه ده خبر تبلیغ که جسمی طاقت چاته ورکه یا هغه کومه انزال چې دا په ورسته غورځي چون آگاهی نشته او دغه د اضرار په مورد کې دوی معلومات نه لري دوی هغه شکر کیږي د ټابلیټ کا
دوه کسانو نه هیڅ دي چې هغوی ټابلیټ کا کاروي
د دې رفتار تغییر کی ټابلیټ کا خپل سړي شاته خوب له منځه وړي او بل هغه نه سړي شاته چې د سړي شاته هغه نه زیات دی کیږي چون یو نفر چې ټابلیټ کا استفاده وکړو سړي شاته ویخي اته سړي وخت د خوب کې تیریږي په هغه مسلکي برخه کې هم تاثیر کوي، مثلا وظیفې ته نه ځي، پوهنتون ته نه ځي، مکتب ته نه ځي، د دغه حوصله مندي کموي. مثلا په کور کې پلار یا مور یا بل آزاد فامیلی عادي خبره مرده کېږي چې د یو سودار وړه ډېر شدید عکس العمل ښیي، کله چې ټابلیټ کا استفاده وکړي تر سبې پورې دا به تلویزیون ویني، یو بل ګیم باندې به دا مصروف وي، ولې چې خوب له منځه وړي.
دغه ټابلیټ کا عام خلک څنګه وپیژني چې دغه ټابلیټ کا ده داسې یو مشخص او ځانګړي نښې لري؟
ټابلیټ کا په څو رقمو په بازار کې جوړ شوی ده او مختلف نښې لري، یې د پیژندل ډېر مشکل ده. چون یو ټابلیټ په شکل، یو ګولۍ په شکل دا جوړ شوی ده، سپین رنګ لري، سور رنګ لري، ګلابي شکل رنګ لري، د نخوتی رنګ لري، پاکټ کې مثلا پین وشته یي یا کین وشته په انګلیسي حرفونه دي، یا بس ما لري چې یو خطی په دې پاکټو کې تنبیه کوونکی عکسي، مثلا یو ځوان وستل چې مثلا زمری جوړي یا تنه شاین جوړي تنه باز جوړي د سیغه ده.
د ټابلیټ کا د نشې توپیر له نورو نشو سره په څه کې ده؟
د نشه نورو نشو سره تقریبا 35% فرق کوي. دومره ډېر دوپامین افرازي چې هغه کاذب خوشحالي د نورمال خوشحالي نه لس چنده کیږي. په نورو نشه یي توکو کې دا نه ده، کله چې دوپامین ډېر افراز شو کاذب انرژي ده چې ډېر خوند اخلي، ده څه په جسمي انرژي کې، څه په جنسي کې. ی دوی مېز کې معلوم دی چې نیم دنه ټابلیټ کا وخره بغیر هم ته دی وړي.
لنډ مهاله زیانونه د ټابلیټ کا څه دي؟
ټابلیټ کا دوه زیانونه لري، یو لنډ مهال زیانونه، اوږد مهال زیانونه. لنډ مهال زیانونه د طرز برخورد او تفکر د دوړ باندې تاثیر کوي، زیات خاندي، هر شی د ډېر لذت مندي، بل هغه نورمال شیان چې دي هغه شکل سره د نیویني خلاف ویني، مثلا ونه ویني چې دا سړی ده، دته هغه بریف سایکوز یا لنډ مهاله لیوانتوب، یا وایي چې زه ولاځم دغه د مریخ خواته روان یم، خدای په امان، دا چې کله وخوري دا د ګوشکیږي ده. فرض مثال خپل خزې سره، خپل ماشومان سره یو کوټه کې نسیم لی، دا ډېر شدید نا امید کېږي د ژوند نه. بل چې ډېر مهم ده، دغه مانیک اراز ده پیدا کی، یعنی چې پیسې ډېر مصرف وي، که چېرې په جیب کې مثلا 10,000 روپۍ د خرچه کوي په خپل انډیوالو باندې وړ. اوږدمهاله چون خپل ټابلیټ کا په عصبي سیستم 5 مرکزو کې دا تاثیر کوي، که چېرې د یو نفر چې 5 میاشتې ټابلیټ کا استفاده کړی، د هغه مغز ایم آر آی موږ واخلو او د یو سالم مغز ایم آر آی موږ واخلو، دا به 40% هغه نه ګرځېدونکی عوارض د ته منځته راغلی. حافظه یې کمیږي، تمرکزیت کمیږي، ډېر شدید ډپریشن زیاتیږي، زیاتیږي، بالاخره د باندې دغه دنیا دونه په تنګیږي چې اکثره د خودکشي کوي.
پر امیدوارو ښځو به د ټابلیټ کا اغیز څه وي؟
امیدوار ښځه چې دوه نفره ده، امیدوار ښځو کې پلاسنتا ورته وي چې د مور او د ماشوم په منځ کې یو ارتباطي پول ده. بعضې شیان اجازه لري چې هغه نه تیر شي ماشوم ته راشي، او بعضې شیان هغه نه اجازه نه لري چې ماشوم ته تیر شي. متاسفانه مخدره توکي په شمول د ټابلیټ کا، چون دا د پلاسنتا نه تیریږي او ماشوم په دماغ کې داخليږي، هماغه تاثیرات د مور باندې کې د هغه درې چنده څلور چنده په جنین باندې تاثیر کوي، ولې چې هغه جنین د رشت په حالت کې ده. چې کله زوی زیږي یا لور زیږي، سو شکل دی ولدي بل لري، کله چې اولادت کوي یو ورځنی دوه ورځنی ماشوم هغه په ټابلیټ کا روغ دی.
د ټابلیټ کا په اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اورېده. اوس د یو معتاد خاطره در سره شریکوو. شفیق الله که څه هم ځوان دی، خو د نشو له امله سم سپین ژر ښکاري. دی وایي چې په ایران کې مې د سختو کارونو له امله بدن درد کاوه، او دې ته اړ شوم چې د آرامۍ لپاره ټریماډول ګولۍ وخورم. دا چې د دې ګولیو نشه له نورو سره څه توپیر لري او دی له څه ډول مشکلاتو سره مخ کړي، په دې اړه به خپله د ده خبرې واورو.
د مانم شفیق الله دی، 5 کاله مخکې زه تللم ایران ته، په لارو باندې خو سختي ده، حتما درد مرده ما پښو پیدا کړم. بیا د انډیوالو نه چې ورلم هلته په کې اتاق کې، بیا ما کله چې وغوښتل زه د درد ګولۍ پیدا کړم، ما ورته چې کوم پاراستامول که لرئ ما ته یې راکړئ، هغه دوی ما ته دغه راکړه، تر مدل دوا خوره دی درد ګولۍ ده. هغه کله چې ما وخوړله خو طبعا سړی آرامه کېږي، نو سبا بله ورځ دغه پوښتنه ما وکړله چې دا څه نوم لري. بس دغه نوم مازده کوم، دغه و چې هغه ګولۍ ما د درد لپاره خوړلی. هغه طبعا نشه لري، نو آرامي سکون ورکوي سړي ته. طبعا دا کارونه سخت و په ایران کې، کله هم چې کار وکړو وجود هم چې درد وکړو د دې ګولۍ نه استفاده کوله. هغه مې خرڅېږي بازار کې، هر دوخانه چې لاړ شي په سلو کې بې لاس کسان که درته وي چې دا ګولۍ نشته، نور آزاد دي. تقریبا یو پاکټ په 24 ساعت کې استعمالول. اول که خو بعد احساس نه که آرام بوم، مرحله په مرحله زیاتېږي، ده پس تاثیرات بیا رو با تاثیرات در لودن دری کارم کمال ما استفاده. خب پس بد بد خوبون لیدل ما کله کله بم په ځای کې چې پروتم د شپې یو ټکان بم ورو ده غزر لکه چې ودرېږي وندې کنه لکه سره چې برق ونیسي او ضعف یې درلو د وجود کې مسستی راتله له بدن کې اعصاب مې خرابېدل کم وسلې بم زه خپل د عمل خسته شوم دي مو تر کله خود به خود زه خپل اولاد فکر کې شوم چې تر کله نشکوم دا پیسې چې زه بازار کې زه مثلا ګلې په هرم دی یواز باندې ولې مې ونه خپل اولاد مې مثلا یو کور کې ولې خرج نکوم یو شپه ما غوښتل چې په کور کې ګلې ترکم بیا هغه شپه باندې زولان درم دوام ونه خسته بیا د شپې ډیر پزاب شوم تبه مې شو ټول وجود کې مې لرزه پیدا شو خوب نه راتلم تمام شپه بتلم یو خوب وته وبو مې بزان مونږه چول یا چراغ مې ولاس دقیق آرام مې بیا مې تبه شو خټول شپه ز بصرا کې تا شو يم څه خبر شوی نه دی نه می چاته ویلی شف ما باندې د سوالات راغلی دا شهر ما تر سوال به خوب نه دی کړی
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا د زاهر کاروان خبرونه ورستي برختره ورسیدو په دې برخه کې به هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا څه ده چې اجمل په تیار کې یو بهرانی هیواد په سفر روان وي کله چې د هوایی ډګر په ترمینل کې د تلاشی ځای ته رسیدو نو سخت ورختا کیږي رنګ تک جړ اوړي او پر لپسې پر خټه لاس تیروي کله چې پولیس له هغه څخه د ورختای دلیل پوښتي نو اجمل نور هم ورختا کیږي دا چې اجمل ولی ورختا دی او پر خټه ولی لاس تیروي دا به په یو ډرامه کې واورو
اوهو اجمل جانا رازا رازا خدای دی راواله
خدای می دی خدر ولی جبار خان څنګه السلام علیکم
وعلیکم سلام ستړی مو شی جوړ په خیر خی خیریت دی رازا دغل د پوری چوکی کینه
سم ده کینه ما
دا ډیر وخت نه معلومی دی تومره وخت روسه دی څنګه زه پیا چوم
ماتل دی وای لاس ما چی غاړی ته زی زم به خرڅ شوم زه کته تراغلم کارم نشتا ما ویل که 15000 افغانۍ پور راکی
یا راجمل جانا 15000 خو ولا کرا سره وی
په دا دومره لوی مغازه کې 15000 افغانۍ نه لري
پیسې خو لرم راجمل جانا مگر نقد نه لرم په کاروبار باندې دي چینایان یو متل لري وای ما ته ماهیان مرا کوا د ماهیانو د نیولو چل را وخیا زبام تاته د پور پر ځای د پیسو غټلو چل در وخیم
الا جر شراته وای چې څوکم
تذکره او پاسپورت لري او کنه
هو لرم یې
باش لري سبا زما مغازي ته ل تذکيري عکسونو او پاسپورت سره راشه چې ویزه درته واخلم
سم ده خدا دې راته ونه ویل چې څنګه کار دی
هغه به روسه درته وایم اول به ویزه درته واخلم زوره وره خارج ته دې بیایم هم چکر دی او هم پیسې
ګوره دا یو راز دی پام کوه چې چاته ونه وایي په کور کې هم چاته مو وایه باید یوازې زه او ته سره خبر وسو او بس سم ده
سم ده بې غم اوسه نه وایم جباره په دې وای میدان کې څومره غنه ګوډه ده د ټول خلک خارجي ملکونو ته ځي
نه ټول خارج ته نه ځي ځنې خلک له یو ولایت څخه بل ولایت ته ځي
دا مسافر سشته پلان کې ولال دي
دلته مسافر تلاشي کیږي سانا دیونی سر ډیره سخته تلاشي ده
څه وای سخته تلاشي ده نو دا به څنګه شي
په خېټه باندې ډیر لاس مو وها بیا پولیس پوهیږي چې ستا په خېټه کې خامخا څه خبره ده په بلا به مو وخت کې سمخ کې چې د تلاشینو به تر ورسید
وروره باکس دلته پر دغه پټی کې ده او خپل حال ته ورشه چې هغه سړی د تلاشی کې
سشه ما تلاشی کې څوک به تلاشی کوي
ولې دومره ورختای درته مې ویل چې هغه سړی ته ورشه چې تلاشی دي کې
خایسته څه خبره ده
دې سړی ته وایم حال ته ورشه چې تلاشی دي کې خدای هیڅ په خبره نه پوهیږي
زونه دلته راشه چې زه د تلاشی کم
سم ده دا درځم
ولې دومره ورخته
بس اسې قومندان صاحب
نو یار په خېټه چلاس تیرې نو خامخا څه خبره شته ته ودرېګه هر خبره چې وا اوس به معلومه شي دا ماشینه معلوموي سربېره نس خو دې سکه چې په خېټه کې دینه کلمې به د هم ښکار شي
سما په نس کې خو یروین دي او دا ماشینه را باسي نو خو به دای چې پولیس تر اختیار وای کې دې چې خوشي مې شي
ځوانه په څه چورتونو کې ډوب شوې
قومندان صاحب چې اختیار درته وایم ما ته خو څه نه وای بیا
وای څه خبره ده؟
اصلي خبره ده دا چې
سم خبره وکه، مطلب دې څه دی؟
زما په ګیډه کې یو چا هیروین اچولې دي، ما تر اوسه دا کار نه و کړی، یو ملګری مې خطا ایستلم.
نو ملګری دې چیرې دی؟
زما شاته دریم نفر دی، جبار نومیږي.
ورونو په تاسو کې جبار څوک شته؟
جبار زه یم قومندان صاحب.
ته دلته راشه. اسلامه.
بله قومندان صاحب.
دې دوه نفرو په خپلو ګیډو کې هیروین پټ کړی دي، د دوی لاسونه ور وتړه او د تحقیق کوټې ته بوزه، زه هم درځم.
سمه ده قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاور کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
په واسیما کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصب په لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.